فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو درنو ریدون کو او زمونږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صحاک خبرونه ته هرکلای کوم. وړم ورځ د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ وا چې سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخیز تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي. خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې دی او کنه؟ او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوخت دي څومره وخت لري چې لوستنې وکړي او مطالعه وکړي؟ په همدې موضوع مونږه د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکه به هم را واخلو. تاسو کولی شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړي. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزی، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤل وحید زهیر، او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی، او له افغانستان نه د ښوونځي استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلې جانې، خبرونه ته ښه راغلې. زمونږ غږ اورې؟
فکر کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم هیلې جانې، څنګه یاستې؟ خبرونه ته ښه راغلې. په سر کې که تاسو دا راته ووایئ چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د مطالعې زمینه اوس څنګه ده؟ د پخوا په څیر ښځې اوس هم لیوالتیا لري له مطالعې سره او که نه؟
ډېر زیاته مننه د حسنه مخکې خپل سلامونه نیک هیل تاسو ته، ټولو قدرمندو اورېدونکو ته سلامونه نیک هیل وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو، مطالعه د هر انسان لپاره ډېره مهمه او ضروري ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې ښځې ډېرې زیاتې توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کېږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د ښځو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله ښځو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو ښځه باید که ښځه وي یا نارینه وي باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې ښځې تعلیم ته او همدارنګه مطالعې ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمینه نه ده برابره کړې.
مننه ډیره زیاته هیلې جانې. زهیر، تاسو به را سره په خبرونه کې یاستئ، که دا راته ووایئ چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لرئ، د خپل فعالیت په هکله راته لږ لنډ وغږېږئ.
سلامونه نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمونږ د آنلاین کتابتون چې دی، نوم یې هم کتابتون څه کام دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنایي کتابتون دی. د 2015 کال راهیسې فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا د لس کال نه ډېر موږ فعالیت کړی دی. د لس کال څخه ډوبه لري. زمونږ په کتابتون سایټ کې د 15,000 نه زیات کتابونه دي، خو ډېره برخه چې ده هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دري، اردو، انګلیسی او ځینې عربي کتابونه هم موجود دي.
ډېر ښه. وای جانه، که دا فقط په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې د پخوا په څیر اوس هم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکي اوس هم شته دي؟ د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغلی صحا لخمرغه د کتابونو سره ډېر وخت راهیسې سروکار لرم. ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتونونه دي یا کومې کتابخانې دي، د هغوی سره مې هم مخه شته. ځینې ملګري پکې شته، ځینې خپلوان پکې وو. لبایر مرغب اویم چه بخوا هم یعنی کتابونه سره خلق واغه سینه نه درلو لکه څنګه چې پکاره ما هدف دا دی چې پر ډیر هدف پوری چې موږ به کتابخانو ته تسلیم یو خاص کتابونه ډیر خرڅ کړل صحیح ده بعض بعض ځوانانو ډیر خلق د ځوانانو چې هغه ګلچین ګلچین کتابونه هم اخیستل لوستل یا چې د تیر لاس کال راهیب چې ما کوم کتابونه لګول حتی ما خپل هم لوستل دي ما ملګرو او خپل د ځما مخه دا د ځان جوړونې کوم کتابونه چې ډیر زیات مخه دا ډیر زیات لوستل کېدل او ادبیات کې ناولونه کیسه ناولونه هم د نوال دغه د نصیر احمد احمدی ناولونه زمي نور لیکوالانو د کتابونو لیکل او چاپول او هغه خپل لیکل کې درلودل خلاصه دا چې په ډیر کچه باندې په خو هم کتابونو خلق نه لوستل او بده مرغه ممکن هغه کومه کمه پکې موږ درلودا غو نور راکمه شوې ده
فکر کوم عزیزی صاحب هم را سره په خبرونه کې وصل دی عزیزی صاحب خبرونه ته ښه راغلی
ډیر مننه د تاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته او ملمنو ته او تاسو ته سلامونه وایم چې ټول به ښه یاست
علیکم سلام عزیزی صاحب په سر کې قراته وای چې د کاغذي کتابونو لوستل مخ خوږیږي که ډیجیټلی
ولا کتابونه را د ناراحتۍ او د راحت په لحاظ چې سړی وویشي نو بیا د کاغذ له کتاب سره سړی راحت وي. زه پخپله د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشحاله یم، مګر ځینې کتابونه موږ کاغذي نه سو پیدا کولای، خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپېږي. نو هغه ته موږ مجبور یو چې بیا ډیجیټل مطالعې ته ولاړ سو، پی ډي اف پیدا کړو یا آنلاین ولولو. ځینې محتویات داسې دي چې په کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سړی نه په تکلیف وي. خو عموما دا توصیه کیږي چې یو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنایي خدمات او وسایل ډېر کم دي، او دویمه مسله دا ده چې هغه کیندل سی ورته وایي او یو څه سترګې نه په تکلیف وي، هغه وسایل هم په افغانستان کې کم دي. نو معمولا چې خلک دلته پی ډي اف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي، هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي څغه ستر کې په تکلیف وي. نو طبيعي ده یو خپله د کاغذي کتابونو سره د موږ تاسو د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه سي مطبعه اختراع شوی ده، کاغذ جوړ شوی ده، لغ راي سي انسانان سره بلد دي. نو طبعا دا هغه مینه لسري سره ډېرې
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب تاسو ته بیا هم راشو. حلیمی صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حلیمی صاحب په خبرونه ته ښه راغلی. په سر کې دا راته وایي چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستئ، نو مطالعه ته تاسو کومه لاره انتخاب کړې ده؟ د افغانستان نه بیرون هغه ځوانان چې دي، فکر کوم اوس کاغذي کتابونو ته لږ سخته ده، ستونزمنه ده چې لاسرسی ولري، تاسو کومه لاره انتخاب کړې او کومه تاسو ته اسانه ده؟
کتاب سره ولی په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب غلر سخت از مال لپاره پدې چې هغه د سترګو مشکل پېښي او هم سړی ورسره راحت نه وي. زه غواړم په ټوله کې د مطالعې پر ډول یا پر ځانګړتیا باندې وغږیږم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کومو شرایطو کې مطالعه کړي. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي. که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلک زموږ ارزوګانی زموږ انتخاب یې هغه مطالعه کول، هغه څخه وروسته تفریحي کتابونه دي چې هغه باید په کومو شرایطو کې او څه وخت مطالعه شي. ولی په دې وروستیو کې متاسفانه هغه شمېر ځوانان چې له هېواد څخه بهر دي په فزیکي ډول کتابونو ته لاسرسی نه لري او دا ډېره سخته ده. بیا کله چې دوی په آنلاین ډول کتابونه لولي یا پیدا کوي، هغه نو یو رقم مزاحمت پیدا کوي. که ته چیرې په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګورې، یو څوک درته زنګ وهي یا مثلا ورسره راحت نه، ولی که کتاب دي په لاس کې ورکې اړه په کتاب کم ځي پورې چې دي مطالعه کړي نشان پکښې دي، دا خپل طبعا هم خوند لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه یو څه مطالعه کوم. خو زه چې په فزیکي ډول کتاب مې په لاس کې مطالعه کوم، او په کمپیوټر کې مطالعه کوم کتاب سره ډېر راحت دی ولې په کمپیوټر کې هغه چې خوند نه سم ورڅخه اخیستی هسې یادښتونه نه سم ورڅخه اخیستلی لکه په خپله سې فزیکل له کتاب سره یم.
ډېره زیاته مننه حلیمې صاحب. هیله جانې ته به ورشو. هیله جانې تاسو دا راته ووایئ چې په افغانستان کې نجونې اوس هم شته دي، ډېرې نجونې، زه هم ورسره اړیکې لرم، دا نجونې اوس هم له مطالعې سره ډېرې زیاتې د مطالعې شوقي دي، لیوالتیا یې ډېره زیاته ده اوس هم، خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لنډ شوي دي. په دې اړه که تاسو یو څه راته ووایئ.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو، هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو امیدونو ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري. خو اوس وخت کې موږ ګورو چې د نجونې د لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو، که چیرې یو ښه ماحول جوړ شي د نجونو لپاره، چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي. خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو، چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې موږ د نجونو پر مخ بندې دي. حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي، د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي، هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې نجونې د ډېر رواني مشکلات سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي، او هغوی په دې باندې فکر دي چې نه، اوس نور وروسته د هغې څخه وروسته دې څخه موږ ته مکتب دروازې نه پرانیستل کیږي. خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده، او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو، یعنی موږ لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي. داسې که چیرې موږ ته یو ښه ځای د مطالعې لپاره جوړ شي، موږ او تاسو ته ښه کتابونه جوړ شي، ښه کتابونه موږ ته چاپ شي، هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو ښه انګیزه راکړي، یو ښه چې وشو کولی په خپل ځان باور زیات کړو، په ژوند کې ناهیلي نشو، نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري. چې دا مثبتې پایلې په هغه وخت کې موږ لاسته راوړلی شو چې موږ خپل په ژوند کې، یعنی محدودیتونه موږ ته وضع نه شي، هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي. که چیرې زموږ څخه حق واخیستل شي، نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو. مثلا یو نجلۍ غواړي چې په ژوند کې په راتلونکي کې یو ښه پیاوړی ژورنالیست شي، یا یو پیاوړی انجینر شي، یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي، خو دغه وخت کې چې ته محدودیتونه وضع کیږي، هغه نه غواړي د هغې په اړه مطالعه هم وکړي. ځکه وایي که مطالعه په هغې په اړه ولرم هم خو نشم کولای، ځکه ما باندې محدودیتونه وضع کړي په اوس وخت کې. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې
هیله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو. اوس هم خیر، تاسو ته به بیرته را وګرځو. اوس هم ورځو عزیزي صاحب ته. عزیزي صاحب، تاسو خپله مطالعه هم کوئ او لیکنې مو هم کړي دي، که دا راته ووایئ چې یو ځوان که وغواړي د مطالعې عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعې سره شوق وي خو عادت یې نه وي، نو کومه لار انتخاب کړي؟ هغه یو لاره یا هغه لنډه لاره چې تاسو ورته پیشنهاد کوئ هغه به څه وي؟
د شوق مسله داسې ده، که څوک له کتابونو سره یا له هرې برخې سره علاقه ولري، نو طبعا په هغه برخه کې بیا عادت کیږي هم. او هغه خلک چې له کتابونو لوستلو سره شوق نه لري او په اړتیا یې پوهیږي چې زه باید مطالعه کوم، نو د هغوی لپاره لومړی له ذوقي کتابونو پیل کول ښه خبره ده. ذوقي کتابونه لکه ناول، کیسې، لنډې کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کېږي چې سړی په نورو مطالعه باندې عادت کړي، او بیا په یوه خاصه برخه کې، په یوه خاصه حوزه کې، په یوه خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده. په ابتدایي مرحله کې د مبتدي مطالعه د مطالعې د څښتنانو لپاره لازمه دا ده چې له یو داسې چا سره کښېني چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي، او له هغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي چې مثلا د تا د فلسفې کتابونه خوښېږي، د تا په دین کې مطالعه خوښېږي، فرض که په نورو اجتماعي برخو کې، په ارواپوهنه کې، نو په خپل ذوق باندې، په خپل علاقه باندې دې له داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه دته ښه ښکارېږي، یا مشوره ورکولای شي له لیکوالو سره، له شاعرانو سره، یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي. نو د خپلې علاقې او د خپل استعداد د ساحې له معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي، او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه زه چې له کومې برخې سره علاقه لرم هغه کتابونه مې ترلاسه کړي، خو په دې کتاب لوستو حوصله یې نه وي، یا خوب ورځي، یا مثلاً څه کتاب راواخلي بیرته زر موبایل ته زړه کېږي. نو بیا ښه دا داسې د مطالعې په تخنیکونو باندې یو څه غور وکړي. یو دا داسې هغه کتابونه چې پیچلي مسایل بیانوي هغه ور وانخلي، له لنډو کیسو شروع وکړي، له ادبي کتابونو، له هنري کتابونو شروع وکړي. نو دا بیا دی ورو ورو هغې برخې ته بولی سي، لکه تاسې چې په اول کې وویل سي، ځینې خلک بیا وروسته وروسته په کتابونو باندې عادت سي، نو زیاتي به دغه خپله علاقه ورته معلومه سوي وي او هغه دې کتابونو سره د عادت کېدو، د حوصلې د زیاتېدو، او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص شوي. دا ځینې هغه شیان دي چې هر چا په خپل ژوند کې تر یو حده تجربه کړي وي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د پوهېدو لپاره، د سر د خلاصېدو لپاره یوه انګیزه ولرو. ځینې خلک تاسې داسې له هغه اجتماعي یا سیاسي اوضاعو ډېر متاثر سي، نو دوی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې زموږ لپاره یو آینده تضمین نه وي، نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلم. دا د ما په نظر ښه خبره نه ده، ځکه دغه نور حالات څه دي؟ عارضي حالات دي، بدلیدونکي حالات دي. مګر همدغه د پوهېدلو پروسه خو باید ورته معتله نه سي. هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نه سي نیولی. او ځینې داسې حالات په راځي، مقطعي حالات، سړی له خپله استعداده، له خپله ځواکه مکمله استفاده نه سي کولی. نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي. نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو له وجې ونه وژل سي. او ذوقي کتابونه یو کار دا هم کوي چې یو څوک د انګیزې په لحاظ ساتلی سي. مثلا یو ډېر له اوضاع او حالاتو ناهیلي انسان ته فرض یې که د ازادۍ اوږد مزل که مطالعه کړي، دا د نیلسن منډیلا کتاب، نو هغه 20 کاله د ډېرو ځوانانو چې اوس له اوضاع او له حالاتو ځان ناهیلی بولي او مطالعه نه کوي، نو هغه د ډېرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې بند تیر کړی. نو کتابونه سړی ته انګیزه ورکولی سي. که موږ له کتابو لرې سو او په هغه خپل شخصي چورته او هغه خپل بې انګیزې ورځ باندې تکیه وکړو، نو بیا زیاتي د موږ هغه هر څه زندګي مو مړاوي کېږي. او کتابونه دا مطالعې په باره کې کله کله بحث کېږي، ماته یو سوال دا پیدا کېږي، ځینې خلک یې چاته لکه کار داسې ورسپاري. موږ باید یو دغه عامه پوهاوی هم کړی وای چې خلکو ته دا د کتابونو نو لوستل موږ د یو کار، د یو پیچې په توګه، د یو بار په توګه نه پیشنهادو، بلکې هغه چا سي انګیزه مړاوي ده، څوک سي مثلا په خپل زندگی کې، په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري، نو دا له دوی سره مرسته ده. دا د کتابونو احسان ده چې باید ترلاسه سي. دا اوس داسې ښکارېږي لکه ځینې خلک چې په کتابونو احسان کوي چې ګوره زه تلولم، نو دغه قضیه بالکل سرچپه ده. هر هغه څوک چې له زندګۍ نه هیلې وي، یا مثلا په یوه بله برخه کې له مشکل سره مخ وي، په ځینو برخو کې کمی احساسوي، نو دا کار کتابونه کولای سي چې د ده سر ور خلاص کړي او مطالعه وکړي. چې دا د مطالعې کلتور کله کله ډېر سر ځینې ټکیږي، ځینې خلک وایي چې کمزوری ده، ځینې وایي چې قوي ده. نو هر څوک له هغه خپلو شرایطو او اوضاع او هغه اړیکو متاثر وي. زه وایم چې په ټوله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت ډېر ښه سوی ده، ډېر زیات کتابونه ورته راترجمه سوي دي. او بل دغه انټرنیټ چې ده، انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخه نیولې ده. اوس هغه کتابونه چې فرض یې که په ایران کې بند دي، موږ او تاسې دلته را ډاونلوډولی سو، لوستلی سو. نو زه وایم چې دغه د فکر لپاره پکار ده چې هم وروزل سي، او که کوم مضر فکرونه یو څوک ټولنې ته راوړي، د هغو مخه هم په یو بل
بیا هم راشو، خبرې به پرې وکړو. اوس په لنډ لاړ شو ظهیر صاحب ته. د ظهیر صاحب نه به واورو چې دوی په افغانستان کې کتاب پلورنځی لري. ظهیر صاحب، دا راته ووایي چې تاسو کتابونه هلته په فزیکي ډول هم خرڅوي، او کتنا تاسو آنلاین ډول لرئ، او دا اوس په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان خلک له سخت اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي، ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې؟ آیا اوس هماغه لیوالتیا لکه څو کاله مخکې چې په ځوانانو کې وو پیسې به په کتابونو ورکولې، اوس هماغه لیوالتیا پاتې ده او که نه؟
اغلی صاحب، اول زبر دا خبر او کوم زمنګ آنلاین کوم کتابتون چره دا پلورنځای نه ده. البته کاینده کې ورته پلان برابر شو، نوال ډیر لکه ډیر خلک دا تقاضا ولري چې خارج مملکتونو کې کتابونه ترلاسه کړي، کې دې شي دا مازوم خو یا نور څه کوم غوندي منګه سہولت کې برابر کو. خو تر اوسه پر زمنګ کتابتون چره دا مکمل ډول وړیا ده، او دا کتابونه پکې نه پلورل کیږي. زما مخکې د کابل څخه کوم د پټیږي شکل د کتابونو د فلور خبره وکړله. موږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې داسې کوم کتاب پلورنځی نه لرو، خو البته ملګري خلک دوستان د خلکو سره مخه شته او کله کله بلته تلو او هلته پکېناستلو. د کتابونو د اخیستلو مسله یا په هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله دا فرق وي، نو تر یو حاله پر داسې خلک شته چې هغه پیسې مصرفوي، کتابونه اخلي، خو لکه څنګه چې ما وویل دا خبره ځان تکراروم کېدای شي دا خلک ډېر نه وي، نو خلک شته دي کتابونه اخلي. زه په خپله مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم، دغه تېر یو هفته مخکې پنځه کتابونه مې واخیستل. یو نوی تازه کتاب د ډاکټر یوسف سلنجي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه پاسته زړونه او فولادي ذهنونه یا مغزه، دغه کتاب هم اخیسته. او خلک شته دي هغه خلک چې د مطالعې سره لکه بیخي ډېر زیات علاقه لري، ډېر زیات مینهوال دي، دا هغه شوق ډېر زیات دی، هغه خلک کتابونه باندې پیسې هم ورکوي، کتابونه هم اخلي، وخت هم ورته ورکوي، لولي یا او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان د هغه کتابونه چې کله بازار ته راځي نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کېږي یا خرڅول کېږي یا د هغې بازار ډېر لوړ وي.
دا راته وایي چې دا اوس وخت کې ځوانان له کوم ډول کتابونو سره ډېر زیاته مینه لري، کوم د شعرونو ټولګې ډېر انتخابوي، داستانونه ډېر انتخابوي، لنډې کیسې ډېر، کوم کټګوري کې ځوانان ډېره لیوالتیا لري؟
دا درې کټګوري شته لکه شعرونه اخیستل کېږي. شعرونه خو تاسو خپله ګورئ، دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډېرې زیاتې شوې دي، مشاعرې د ډېرو مجلسونو د ډېرو غونډو ځای نیولې دی. پخوا هم یو خو بېخري د شنو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه دی، یا شاعران دي، یا تر نمونه اورېدونکي دي، یا یو څوک سره نوم کوي نو هغوی د شعرونو کتابونه اخلي. همدارنګه د ناولونه کیسې، خو زه چې شخصا زما کومه تجربه د خپلو ملګرو نه د خپلو خلکو نه هغو خلکو سره زما مخه ده، هغه تر ډېره د ځان جوړونې کتابونه دي، د پرسنل ډیولپمنټ کتابونه دي، مشري څنګه وکړو، رهبري څنګه وکړو، څه ډول کولی شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو، څه ډول کولی شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو، یا په هغوی باندې ښه ملګري ولرو، هغوی باندې ښه تاثیر ولرو، ښه اغېز ولرو. نو ټول هغه کتابونه چې دغه محتواګانې لري یا دغه معلومات دا کنټکس لري، دا تر ډېره پورې د ده ځوانان ډېر علاقه مند دي، ځوانان ډېر زیات لیواله دي. او هغه په دې خاطر دي چې هر انسان غواړي چې رام باندې کار وکړي، مسلسل کار وکړي، په نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا زمینه وغیرې نه برابرېږي، نو دوی د کتابونو سره دغه انډیوالي کې د کتابونو دغه موضوعات رفي او کوشش کوي چې هغه عملي کړي، هغه په خپل ژوند کې تجربه کړي، او یو ښه شخصیت ولري، یو تاثیرګذاره شخصیت ولري. همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه یا د مفاهمې په اړه خپلې ډېرې کتابونه لولي، څه ډول خوین احوال شي، څه ډول ښې عامې خبرې اترې وکړي، نو دغه کتابونه ډېر لوستل.
ډیر زیاته مننه بهیر صاحب. هیله جانې، تاسو هم زما غږ اورئ. تاسو نه به پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې ښځو ته محدودیتونه دومره ډیر شوي دي، څنګه تاسو کتابخانې ته کله ځئ د مطالعې دپاره؟ هغه محدودیتونه اوس شته په ښځو باندې؟ یعنی کتابخانو ته تلای شئ کتاب لوستلو دپاره او که نه؟ آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ؟ د خپلې تجربې نه که راته څه ووایئ.
ډیره زیاته مننه. دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې ښځو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوي د تعلیم په برخه کې، او مطالعه هم د تعلیم برخه ده. د خپل د تجربو څخه، ما خپل په آنلاین درس ورکوه په یو د کورسونو څخه، یعنی د یو کورس په نوم، ورسته د هغې څخه موږ به د آنلاین درس ورکوه د فن بیان په نوم، یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس می ورکوه. نو په دغه برخه کې، یعنی انجونې چې هغه ډول باندې چې آنلاین درس سنوي، خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کولای شو، په هغه ډول باندې نه کیږي. یعنی آنلاین درسونو کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو، که اوس وخت کې موږ وګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولای چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي. نو د هغې له خاطره بیا یو څوک مجبوري کې چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کړي، ځکه په هغې وخت کې بیا یعنی د هغې انټرنیټ کم وهي، نظر په دومره چې د کتابونو قیمت کمه که زیاتره وخت لوړ وي د کوم کتابونه. او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلابیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم، خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي. په اوس وخت کې د مطالعې
کلمنګ سره پریشوا اړیکه مولمنګ سره پریشوا ور بسو. عزیزی صاحب، عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ عزیزی صاحب، دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوخت دي، ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوخت دي، نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی، دا څه ستونزې رامنځته کیږي؟ یا دا هم یو هغه کار ده چې ځوانان له مطالعې نه یو څه لرې کړي دي؟ عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ
بله اورم. موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو، او یو اندازه خلک ځینې بیریږي او یو اندازه خلک یې ردوي، خو دا یو واقعیت دی چې نړۍ د ډیجیټل کېدو طرف ته روانه ده، او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به، او په دې باندې هم دا د اوس غور کېږي. ډېر وسایل اوس داسې جوړېږي، لکه مخکې ما د کنډل یادونه لیک وکړه، هغه سترګې هم نه خرابوي، مګر مطالعه یې هم ډیجیټل د کاغذي نه ده. زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو، او د کاغذي کتابونو مطالعې ته هم خلک تشویق کړو. داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خوب او ډیجیټل رد کړو. په کاغذي کتابو کې خو د دې استهلاک مثلا د زر لمنځم تلای سي، ورکه دایم سي، وړل کېدایم سي، مګر ډیجیټل کتابونه خپل خواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټ صحیح استفاده نه روانه کړې. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځینې کړې، زه نه پیګم نور ځوانان دغه سې کوي کنه. هغه څومره چې له انټرنیټ زده کړه کېدای سي، په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای شي، په هغو لارو چارو باندې موږ ډېر غور نه ده کړی. که کله کله بس له سوشل میډیا وروخوا ته په یو تحقیق لګیا یو، خو ځانته خبره ده، خو عموما موږ انټرنیټ، موږ نور ډېر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه اوس یو فکر کوم اکثره ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه پایللې ده، هغه هم نه ورکوي، مګر هغه وخت لا نه ده سپمولی. د مطالعې کسان داسې د هر څوک خپلو ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په پنځوسو کسانو کې یو کس پیدا کړي، اما یعنی تر اوسه پورې موږ ته د افسوس وړ نه ښکارېږي. یعنی مطالعې خلک کم دي، او مطالعه نمایی اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصه یعنی ورسره نه یا په بحث کې نسی، په هماغه شیانو باندې، په هماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایی وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلای شو، او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته په اصطلاح. خو دغه سې کلي خبرې، نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسي. مثلا دا معلومه اوسه په افغانستان کې اوس 2% خلک په سوشل میډیا کې بې ځایه لګیا دي، او 2% په ځای لګیا دي، 2% مطالعه کوي، 2% نه کوي. زه معمولا په دغه سې بحثو کې له دې سره ډېر موافق نه یم چې یو څوک خپل نظریه یا خپل تنبلي دي وي نظریه په حیثیت، یو ریسرچ دي نتیجې په حیثیت نه دي. مثلا کته یو سړی ته وایي چې هغه ډېره مطالعه کوي، هغه درته وایي چې اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډېره شوې ده، تکړه له خپل شرایط او خپل اعضاء متاثر. نو عمومي سي ګورو، عمومي خبره دا ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډېر مصرف کړي دي، سطحي توپ ته هم روان کړي دي، او له مطالعه هم لري کړي دي. ځینې خلک سړي ته ولي کې وای 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 دومره وغدل کنه د کړه د دابز څنګه لولم. نو یو سړی یو دوه ای فور صفه په اندازه پوسټ نسل وستلای، هغه به د ویلډورانت د تمدن تاریخ څه ولولي ستوار لستو کړي.
ډېر زیاته مننه عزیزی صاحب. حلیمی صاحب، تاسو به زما غږ اورئ؟ تاسو د افغانستان نه بهر راوتی یاستئ، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډېر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډېرې مطالعې سره شوق و، کتاب لوستلو سره شوق و، د هغوی هغه شوقونه مات شول، هغوی هغه پخوانی شوق اوس د هغوی په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپلې تجربې راته ووایئ چې تاسو باندې دغه وخت یو دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربونه کېدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل تحولات او بدلونونه په سره له دې چې په نورو شرایطو باندې هم اغیز لري د ځوانانو په فکرونو باندې هم تبان ډېر اغیز لري. یو شمېر ځوانان چې نسبتا پخوا ته د کتاب سره د تحصیل سره د زده کړو څخه شوق کم سوی دی، یو علت هم دا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې سوی دی او دا یو طبیعي خبره ده. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هېڅ شرایطو ته مات نه شو او په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کړو او د یو پلان له مخې مخته ولاړ شو. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کړي کله به نه کړي، ولی موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کړو او پر هغه کومه ټاکلې لار چې مو د هغه باندې ولاړ شو. ولی د دې سره یو شی چې زه ډېره هیله لرم د ځوانانو څخه هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کړي چې وکولای شي هلته ډېره مطالعه وکړي، نوې خبرې زده کړي، نوې څه زده کړي. اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات به دایې چې ځوانان به پیسې نه لري چې کتاب رانیسي، اقتصادي مشکلات به لري، د ولسوالۍ ځوانانو ته به د کتاب په برخه کې ډېره زمینه نه وي مساعده. خو دوی کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي، هسې پر د فیسبوک، ټویټر، په انسټاګرام باندې وخت تیر نه کړي. زما هیله دا ده چې په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي، په نورو ژبو باندې ډېر څه کولای شي، نوي څه ترلاسه کړي، زده یې کړي. یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات ستا ستونزې ستا دوی نسي کولای چې کتابونه ترلاسه کړي، خو ولې کولای شي چې زده کړې وکړي، کولای شي چې یعنی یو زمینه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. دوی کولای شي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي، هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پر هغه باندې باز وکړي. یو بله اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهېږو په کم سن کې کم کتابونه ولولو. متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي، د لویانو لویانو ولولي. اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځه چې میلیونر سو، اوس دا په افغانستان کې امکان نه لري. ولې یو ځوان دا ولولي بیا پر ځان زور نه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي، خو هغه اصلا امکان نه لري. نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي، تخنیکي کتابونه ولولي. اوس زه د ناول و د شعر و د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل شي، خو په مقابل کې یې ګټه څه ده؟ ته یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تېری، بیا په آخر کې هېڅ نتیجه نه ترلاسه کوې، یوازې یا خفه کېږې یا لږ خوشحالېږي. ولې که مسلکي کتاب مطالعه سي، یو تخنیکي برخه کې یو مطالعه وسي، بیا هم هغه ځوان کولای شي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي دي تر نورو پورې ور انتقال کړي. اوس موږ باید د سین پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو چې په کم سین کې باید کم کتابونه ولولو. اوس ځینې راځه چې رهبر سو دا کتاب سي یو ماشوم ته اوس په لاس ورکړي، هغه مطالعه کړي، هغه نه پوهېږي چې دغه شرایط څنګه پوره کړي. او دا هغه شان دی چې موږ متاسفانه نه پوهېږو چې په کم عمر کې کم کتاب مطالعه کړو. ځوان باید کم کتاب مطالعه کړي، مېرمن باید کم کتاب مطالعه کړي، کم تخنیکی کتابونه مطالعه کړو، کم د ذوق د مخې کم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کړو. زه ارواپوهنې ډېر کتابونه دي چې مطالعه کېږي، د دې پر ځای چې ګټه ورڅخه واخلي په رواني لحاظ ځوانان یې له مشکل سره مخ کړي. زه څه ځوانان پېژنم هغوی وایي چې څو د رواني د ارواپوهنې کتابونه یې مطالعه کړي دي، اوس بیخي لارې ورڅخه ورکې دي څه وکړي. یعنی زموږ لپاره مهم هم ده چې نوي نسل ته خصوصا ماشومانو ته وروچوي چې په کم عمر کې کم کتابونه مطالعه کړي.
مننه مننه حلیمی صاحب. په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکړم. عزیزی صاحب، حلیمی صاحب په خپلو خبرو کې ویلې چې د کتاب په ډولو وغږېده، تاسو د ادبیاتو د برخې نه کراته ووایئ چې یو کس چې مطالعې سره شوق لري د هغې انتخاب باید په کوم اساس وي؟
دا تاسو صدا خبره کوي چې یو کس د مطالعې سره شوق ولري، نو زه وایم چې هغه کوم څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کیني، هغه د هماغه برخې کتابونه پیدا کړي. او یو بله خبره چې موږ له ځینو برخو سره لږ په مخ لاړې چې بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو. که مثلا ناول ډېر مطالعه کېږي او د فارماکولوژي کتابونه ډېر نه مطالعه کېږي، نو په دې غور نه ده پکار چې موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کړو یا لرې کړو. په دې غور پکار ده چې دغه د طب د دغه کتاب ژبه څه ډول ده. موږ د علمي برخو ادبیات ډېر کمزوري دي. فرض کړه که یو څوک له ساینس څخه فارغ وي، یا له فزیک فارغ وي ډیر کم خلک د سبابیت هغه د غیرزه به ترمینالوژي او ادبیات صحیح ډول وکاره ولای شي. نو یو وجه دا ده چې موږ خلک مسلکي کتابونو ته ډیر ځرنه کوي، هغه ډیر زړه تنګونکي دي. لازم دا چې ادبیات عام سي، ادبیات داسې عام دی چې موږ هغه د ذوق ساحه ورته روزلی وي، عقل کړي وي. انسان د خپلو احساساتو سترګې نه سي پټولای. موږ هره ورځ یا خفه یو یا خوشحاله یو، او که موږ زده کړه هم کوو موږ به په یو دغسې عاطفي حالت کې یو، په داسې احساسي حالت کې به یو چې موږ به دې ته آماده یو چې ذهن هم یو څه واخلي. نو ادبیات له موږ سره هغه د احساساتو او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي. له هغه بعد موږ دې ته آماده کېږو چې موږ مثلا صنف ته ولاړ شو، که د موږ ماشوم کور کې وهل ټکول خوري، یا مثلا د رسامي کتابچې نه لري، داسې کتابونه نه لري چې د ده ذوق ورسره وروزل شي. ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه وراچوي، یو مصر تندي ورسره کوي او ورته وایي چې دا کتاب د ادبیات دی یا د شعر ته نیولې غوږ نیولی ده. نو هغه به بیا سبا ته د ریاضي استاد ته په کومه حوصله غوږ ونیسي. د ما په نظر سه په کومو برخو کې موږ لږ پاتې یو، د دغو دغه پرمختګ راته لازم ده. او هغه برخې چې لږ مخکې دي، لکه اوس مثلا زم کله کله دې ته متوجه سوی یم چې په افغانستان کې مشاعرې ډېرې دي او دونه ډېرې نو یعنې نوې په کار. مګر موږ د انجینرانو، موږ مثلا د ارواپوهانو، دا هم د فارغانو کوي، د فیلسوفانو دغسې یوه غونډه ولې نه لرو چې زه مشاعره ورته پرېږدم او نن هلته ولاړ شم؟ نو د هغو برخو لږ وده راباندې لازمه ده. او د مطالعې په حصه کې زه پخپله کله کله بیخي خبره نه لرم. زه وایم چې یو سړی چې له کتاب سره مینه لري، هغه دې ته څه ضرورت لري چې یو وارې د ما خبرې ته غوږ ونیسي او بیا د ما په توصیه باندې ولاړ شي کتاب راواخلي؟ فقط د مطالعې په څرنګوالي کې موږ یو چاته مشوره ورکولای شو چې ته کوم کتابونه، یا مثلا اوس فرض کړه د غزنفر صاحب کتابونه دي په ادبیاتو کې، دغه یو څو لپې فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوست، نو دا داسې کتاب نه ده چې سړی وایي دا یو ادیب لیکلی ده، فقط ادبي موضوعات دي. دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي، د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویزوي. یعنی باور وکړئ چې د هرې سطحې لوستونکی اثر ځینې کولای شي. او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې که دوی ډېر زیات له دغه رقم رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغسې ډارونو متاثر وي، دغه د استاد غزنفر کتاب یې ډېره یوه ښه نسخه ده. نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحث ونه کړو چې کتاب ضرورت ده که نه ده. ډوډۍ بالکل ضرورت ده، خو د خوراک په طریقو باندې سړی چا ته ویلی شي چې مثلا د فلاني هېواد د خوراک کلچر ښه ده، د فلاني ښه نه ده. نو زه وایم د مطالعې په څرنګوالي غور لازم ده، او کومې برخې چې وروسته پاتې دي د هغو وده لازمه ده. او له ادبیاتو سره د هرې برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده. په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل ده، هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده. که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی، ممکن د طب دغه کتاب یې دغومره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب، تاسو ته به بیا هم راشو. هیله جان په تمه ده او انټرنیټ یې فکر کوم سم کار نه کوي، خو خیر. هیله جان که زما غږ اورې، اداره ته وایي چې تاسو اوس په اوسمهال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوئ او یا هم نجونو سره آنلاین مرستې کوئ د درس و مطالعې په برخه کې، تاسو خپله څومره مطالعې ته وخت ورکوئ؟ دغه تقسیم اوقات د مطالعې دپاره څنګه جوړ کړئ؟ ځکه یوه ښځه د کور مسؤلیتونه او تاسو بیرون مسؤلیتونه په ټولنه کې لري، د دې ترڅنګ که هغه نجونې یا هغه میرمنې چې ستاسو غږ اوري هغوی ته دا ووایي چې دغه د دې ترڅنګ په ځوان کې تاسو مطالعې ته څنګه دا وخت جوړ کړئ؟
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده که ښځه وي که نارینه وي، چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي. که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي، مطالعه کول ته هم باید وخت ولري، باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري. یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هره برخه باید پکې شامله کړي او هر برخې څخه باید کار واخلي. زما په نظر د دې لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپله هم آنلاین زده کړې ورکوم، هم دې ترڅنګ په مکتب کې هم درس ورکوم، خو دې ترڅنګ چې مهمه خبره ده هغه مطالعه ده. زما لپاره چې زه خپله مې هر اړخیزه مطالعه کوم، بېلابېل کتابونه مطالعه کوم او هغه کتابونه مطالعه کوم چې هغې ته مې شوق او علاقه وي. دغه په لومړي سر کې انسان به ټول چې په کومه برخه کې شوق او علاقه لري. مثلا زه خپل ایمه په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډیر زیات معلومات ترلاسه کړم او همدارنګ ډیر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخې د ویناوالي کتابونه یا څنګه کولی شو چې خبرې وکړو، ښه ویناوالي وکړو. مثلا دغه برخه سره ډیر زیات شوق او علاقه لرم، نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډیر شوق او علاقې سره وکړم او ماته ډیر یعنی خوندوره تمام شي. زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي، که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي، چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مخته لاړ شي. نو اوس وخت کې زه چې مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو اشاره وکړه چې هر ښځې باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي، نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده. که چیرې یوه صفحه هم مطالعه وکړم، دا یوه صفحه کولی شي زما ځوان ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي. د همدې له امله زه هم په ورځني ژوند کې مطالعې څخه ګټه اخلم او بېلابېل اړخیزه مطالعه لرم، په بېلابېلو برخو کې مطالعه کوم. او د هر ښځې لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري، دا ډېره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري. که چیرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري، نو په لومړي سر کې داسې کتابونه مطالعه کړئ چې خپل ځان جوړ کړئ، خپل ذهن جوړ کړئ، خپل فکر جوړ کړئ. وروسته د هغې څخه بیا هغې ښځه مطالعې شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې، که مسلکي کتابونه وي، که هر ډول کتابونه وي، بیا مطالعه کړئ. نو د هر ښځې لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي. که هر څومره محدودیتونه ورباندې وضع شوي، نو په کور کې تاسو خطو کتاب نه اخلي چې کتاب بند کړي در باندې، یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کولی شي په ډېر اسانۍ ډول باندې زده کړي. نو مهمه خبره د هرې ښځې لپاره همدا ده چې خپل وخت خپل پلان ګذاري داسې جوړ کړي د ژوند لپاره چې هغې کې د مطالعې لپاره، د دوستانو سره د وخت تېرولو لپاره، د فامیل سره باید یو داسې ښه پلان ګذاري ولري چې هغې کې مطالعې برخه هم شریکه کړي. ځکه مطالعه د انسان لپاره، د انسان د فکر لپاره، د انسان د ذهنیت جوړولو لپاره یو ډېر مهم رول لوبوي. او د هر ښځې ته یو مثلا زما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي، یو ډېر ښه مثبت انرژي ورته ورکوي مطالعه کول. نو دا مهمه خبره ده چې خپل ورځني ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري، که چیرې نه کوي مثلا ډېر زیاته مطالعه وکړي، کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي، نیمه صفحه مطالعه کړي، خو په شوق او علاقې سره مطالعه کړي. خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زما اتمان مطالعه کړم، وخت په تېرېد یعنی هغه وخت کې شوق او علاقې ولري، یو ښه ټایم وي د مطالعې لپاره، یو ښه ماحول وي چې هغې وخت کې باید مطالعه وکړي. نو بیا وروسته د هغې څخه د مطالعه وکړي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ او تاسو باید ورته جدي پاملرنه وکړو.
مننه هیله جانې. په وروستۍ کې که یوه پوښتنه راته ځواب کې، دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې، د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي، زده کړو نه پاتې دي، ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته، نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل غره سواد کچه پورته کړي؟ آیا داسې کومه لار تاسو ورته ویلی شئ؟
دا چې اوس وخت کې که موږ په ټوله کې وایو کتاب لوستل انجونو ته یو فرصت برابروي چې له زده کړې پاتې دي او منفي اغېزې کمې کړي. نو د دې لپاره چې یو نجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغېزې کمې کړي، نو دا کولی شي د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي. او دا اوس وخت کې مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. نو مهمه او ضروري خبره ده که چېرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولی شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ، خو بهتر خبره دا ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ. خو بیا هم که نشئ پیدا کولی نو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي، مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لري، علاقه لري، یا هدف مو ټاکلی، هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ تر څو وشي کولی داسې د پورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ. ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي، موږ هم وایو چې بندې دي، دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی، تعصب ځای دی، خو موږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند، موږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند، موږ پر مخ څه دا یعنی کتابونه موږ باندې نه چل شوي. موږ کولی شو دې لار هم خپل سواد کچه پورته کړو. سمه ده چې مثلا مکتب غوندې موږ نشو کولی چې هغه زده کړې خپل دم ورکړو، خو مهم او ضروري خبره هغه ده ته هغه برخه کې تاسو شوق او علاقه لرئ، که د طب برخه وي، که د ژورنالیزم برخه وي، که کومه بل برخه وي، نو تاسو د ماغه ډول کتابونه مطالعه کړئ تر څو هغه خپل هدف ته ورسیږئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ.
ډیره زیاته مننه هیله جانې. زهیر صاحب، تاسو که زما غږ اورئ، دا راته ووایئ چې په افغانستان کې میندې او پلرونه څنګه کوي چې د کتاب یا د مطالعې فرهنګ خپلو اولادونو په منځ کې یا خپلو کورونو کې دغه فرهنګ او دود زیات کړي.
ګوره، دا د کتابونو مسله چې ده، زه خپله پوښتنې ته راځم، هغې نه مخکې غواړم یو مقدمه کړم. دا کتابونه برقي ده، خپل یو صنعت دی، یو انډسټري ده، لکه څنګه چې هند سینما انډسټري لري ډېره کامیابه ده، همدارنګه د کتابونو هم یو خاص صنعت دی، یو خاصه پروسه ده. لیکوال نه لیکوال چې کله اول پروژه پیدا کوي، کتاب لیکي، بیا کتاب چاپوي او بیا کتاب بازار ته راځي. دا هغې درسته کتاب لپاره بازار موندنه مهمه ده. کتاب لکه پاغه باندې مختلف غونډې مهمې دي، پاغه باندې سوشل میډیا کې، په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لپاره کمپاین مهم دی. نو په دې شکل کې په عموم کې په ټولو کې د کتابونو فرهنګ، کتابونو د لوستنې فرهنګ دا عامېږي، د خلکو ورته پام کېږي. او که کتاب د چا ذوق په حساب باندې برابري، د چا د اړتیا په حساب باندې برابري، نو هغه کتاب اخلي او هغه د لولي. تاسو پوښتنه چې څه ډول مور او پلار دغه برخه کې خپل رول لري یا هغوی څنګه کولی شي لکه په کورنیو کې ماشومانو سره، ځوانانو سره کتابونو ته هغوی تشویق کړي. اول خو ښه خبره دا ده چې وړکتوب نه داشته، د وړکتوب ټول نه بېخي ساده خفیده ده چې په کور کې د کتابخانې لپاره یو ځای باید برابر وي، یا یو الماری، یا یوه کوټه، یا یوه ساحه. دا د کتابخانې ساحه ده. هر ماشوم، هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري، چې هغې لپاره خاص ځای جوړ شوی دی، هغه ډیکور شوی دی، هغه برابر شوی دی، هغې باندې هغه خپل څوک ورځي او کتاب ور درخې لولي، هغه ته دا ارزښت یو شیخ کاری او خپل هم دې تحصیلي مهاجه کل د طرف تلاش شي او کتاب را واخلي وای ګوري. دا د کتابونو د برابرۍ دوه خبره ده. کله چې ماشومتوب نه موږ غواړو، مور او پلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد، د بچي کې لور د کلوي د کتابونو ول غواړي، ماشومتوب ته د ماشومانو په حساب باندې کتابونه برابرۍ. مثلا هندستان کې، په پاکستان کې، په نورو ملکونو کې د ماشومان د لپاره ډېر ښه کیسې دي، د ماشومانو په الفاظ باندې، د ماشومانو په ادبیاتو باندې کتابونه چاپېږي، او د هغې ورقو باندې، د هغې کاغذ باندې هم د هماغه څه مصرف کېږي. هغه رنګه کاغذ وي، په هغه کې تصویرونه وي، په هغه کې چارټونه وي، په هغه کې لوبې غوندې شي، چې هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال لولي، یا هغه کسان چې دا کتاب چاپوي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دغه کتابونه چاپولی شي. نور ښه خبره دا ده چې ډول ځوانان خپله داسې یو هڅه وکړي، د بوک سرکل په نامه باندې دا ډېرې عامې غونډې دي، د بوک کتابونو دایره یا د کتابونو مطالعه. ځوانان چې یو کتاب رخلي، دا یو څو ملګري، پنځه ملګري، شپږ ملګري په اونۍ کې یو ورځ وکاتي، راځي په دغه ورځ باندې ما دا کتاب لوستلی دی، هغه اخس ما د کتاب نه کړی، هغه څه ما په دې کتاب کې زده کړي دي، یا انتقاد دی، یا د هغې ستاینه، د هغه د خپل ملګرو سره شریکوم، ملګري لولي او هغوی هم خپل نظرونه ما سره شریکوي. نو زه به خپل خبرې په دې شکل باندې را خلاصه کړم چې مور او پلار لپاره خو ډېر زیات ضرور دی، خو دا داسې یو ټولنیز هڅه غواړي. او په دې کې په لیکوال باندې هغه کس چې کتاب چاپوي، زه چې په کومه حده پورې ګورم، ډېر لیکوالان یو کتاب ولیکي، چاپي، چې بس همدغه وخت کې د هغه کوم داخلي سټیسفیکشن چې دی، یا قناعت، دا ځان ته قناعت ورکړي، ما خپل کار وکړو، ما خپل کار بشپړ کړو، مګر ما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی. لیکوالي پروسه ده، لیکوالي دوامداره پروسه ده. کتاب چاپېږي، کتاب بساري، کتاب کامیاب دی، کتاب څه ډول اغېز لري، د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري، په دې شکل باندې مطالعه عامېدلی شي، مطالعې ته کار کېدلی شي، او موږ د ډېر ښه ذوق خاوندان کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتو نه. زهیر صاحب ډیر زیاته مننه. د فیسبوک پر پاڼه آریان ګوربز لیکلی دی چې له میلمنو نه وپوښتئ چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو. په دې اړه عزیزي صاحب، که تاسو ځواب لرئ، زمونږ د لیدونکو ته، زمونږ د کس ته، د ځوان ته چې د خپله پوښتنه کوي چې میلمنو نه وکړي، که تاسو ځواب ورته لرئ نو مهرباني وکړئ. عزیزي صاحب، فکر کوم عزیزي صاحب په لاین کې را سره نشته، یا تخنیکی ستونزه رامنځته شوې. حلیمی صاحب تاسو زموږ غږ اورئ؟ حلیمی صاحب، تاسو د دې ځوان په ځواب کې څه وایئ؟ د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو.
ډیره مننه. دا ډیره پر ځای پوښتنه ده. او کله کله لوستې ځوانان هغوی چې مطالعه سره مینه لري یا د کتاب او د قلم خاوندان دي هغوی باید ځینو هغو ځوانانو ته چې نوې غواړي مطالعه شوکي زده کړې شوکي باید د چاپېریال داسې ورته برابر کړي چې هغوی وهڅول سي کتاب ولولي. په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو ځوانان ته د کتابونو پر ارزښت باندې وغږېږو. مثلا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږېږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق سي چې وکولی سي مطالعه وکړي. بله خبره دا ده په دې اوس کې ټول ځوانان د فیسبوکونو او د ټولنیز رسنۍ لري. هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي د هغې ګټې او د هغې هغه منځپانګه دي لاندې په خپل پیج پاڼه باندې ولیکي چې نور ټول ورڅخه اغېزمن سي. ولې د یو ښه چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره مسؤلیت په ټولو غاړو باندې دی، د مندو دی، د پلرونو دی، د ورونو دی، د ټولنې د ټولو غړو دی. نو که په ګډه یو علمي چاپېریال رامنځته سي په دې علمي چاپېریال په موږ ټول وکولای سو چې په ګډه خپل هدف ته ورسیږو. ولې تر ټولو ښه به دا وي چې د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ سي، د هغوی پر ارزښتونو خبرې وسي په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وسي، خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري. دا تر ټولو مهمه ده. ولې چاپېریال به کله مساعد وي کله به نه وي، ولې زه هیله دا لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په هرو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو. پرته له علم، پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نه شو کولای یو ښه وطن ولرو، ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو.
ډیره مننه حلیمی صاحب. کپلان ډټکو کې په آخر کې دا سوال هم راته ځواب کړي چې تاسو په آلمان کې اوسېږئ، د هیواد نه بهر د مطالعې فرهنګ هلته څنګه دی؟ کپلان ډټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړي تر څو اوریدونکي او لیدونکي واوري او هغوی هم پرې عمل وکړي.
په آلمان کې خو طبعاً له افغانستان سره فرق کې ډېر دی، ولې دلته د کتاب مینوال ډېر زیات دی. کله چې په ټرین کې ځې، کله چې په موټر کې ځې، کله چې په بس کې وینې، نو د هر چا په لاس کې کتاب وي. که کتاب نه وي خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي. زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم نو ټول خلک کتابونه لولي. کله کله زه دلته ځینو کتابخانو ته ځم، هلته هم خلک خپل ماشومان راولي، خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي، ان د خپلو ماشومانو ته، د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي هغوی ته ورښیي چې دا کتابونه په ادبیاتو په برخه کې دي، دا په مسلک په برخه کې دي. یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا شي. په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې حتمن کتابونه لري، د لوبو د شانو تر څنګ کتابونه لري. زما هیله به هم دا وي چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغوی سره د کتاب مینه، د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي، کمپیوټر ته ناست او ماشوم هم طبعا هغه شی غواړي، ښه ده چې مور او پلار کښېني، کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني، خپل د وطن کیسې ورته ولولي، پخواني داستانونه ورته ولولي، د مینې، د ژوند، د محبت، د زده کړو په اړه هغه ته ارزښتناکې خبرې وکړي. نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو طبعا ډېر زیات دی، ولې دلته د زده کړو کچه ډېره لوړه ده. طبعا خلک په هرو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم دوی په لارو کې، په کوڅه کې چې چېرته ناست یې، چاته منتظر یې هم، خو دوی هغه یو ساعت لاس ته کې شل کې سیاسې وخت لري، کتاب یې په بسته کې راوي کړي، هغه مطالعه کوي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. که په ډېرو لنډو ټکو کې د خپرونې وروستۍ پوښتنه راته ځواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یو هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري؟ ډېر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډېر کم دی.
مطالعه ډېر زیات رول لري. یو خبره باید وکړو، نن سبا دا خبره نشته لسانس ماستری یا دکتوري، مهمه خبره ده چې دوامداره مطالعه کوي که نه کوي، دوامداره زده کړه کوي که نه کوي. زده کړه که د کتاب نه کوي، که د فلم نه کوي، که د خپل شخصي ګرځښتونه مشاهده نه کوي، زده کړه مهمه ده. څو خبرې زیاتې مهمې دي، پروګرام باید موږ ګټه واخلو. د انټرنیټ بحث چې موږ کوو، ټکنالوژي بحث چې موږ کوو، نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا د آرټیفیشل انټیلیجنس باندې ډیر زیات ضرورت دی. د موږ د مطالعه کې ډیر زیات کومه کوي او کتاب لنډیز طرف لې کتاب پاړه د مختلف خلکو تفسیرول ولې دا غوښنه مختلف نظرونه راټولې. مصنوعي ځیرکتیا په دې برخه کې ډیر زیات کومه کوي. موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعه سره ځان بلد کړو. دا ښه خبره ده چې کتابي مطالعه هغه د ډیر زیات د پاتېزه کې پاتې کیږي، د خلکو پلاتو کې چې دا ورته فعال پاتې کیږي، مګر ډیجیټلي مطالعه یا برېښنایي مطالعه د انقلاب غوښتنې د مصنوعي ځیرکتیا هر په مکمل شکل باندې بدل کړل. د ډیجیټلي یا برېښنایي مطالعه سره ځان بلدول د هغې د استفادې په لکه هغې نه ګټه اخیستل په طریقو باندې باید ځان پوه کړو. GPT د سپیپ سافټویر همدارنګه د کو پایلټ دا د تفصیل نه کومه حکومت کوي. د نور اپلیکیشن چې باید ترې خبرونه چې موږ یاد کړو، مثلا کتابونه آنلاین کتابونه د بلبل په نامه یو اپلیکیشن چې خلکو ته غږیز کتابونه وړاندې کوي. یو څه کیسې چلنه چې هم یو کتاب په لیکلي شکل تاسو لیکلي هم ته اوري غږیز کتابونه نن سبا ډېر زیات موجود دی چې خلک تاسو خانه کې په تلویزیون کې او یو د څه خبره ده کوم ډېر خلک وایي چې زه مطالعه په دې خاطر نشم کولای چې ما ماحول برابر نه دی یا زور سره برابر نه مقدره مطالعه یو عادت دی یو ذوق دی.
ډېره مننه ظهیر صاحب، وخت زمونږ ډېر کم دی، په بخښنه سره ډېره زیاته مننه.
عادت چې په هر ماحول کې په هر ځای کې مطالعه کولای شي خپل پیغام
رسولی. ډېره مننه، ډېره مننه ظهیر صاحب. کورم ودان له نقیب احمد عزیزی، وحید ظهیر او زلمی حلیمی او هیله شمس نه ډېره زیاته مننه چې زمونږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړه. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو نه او زمونږ د ډیجیټل پاڼو نه ولیدله او واورېدله، او ازادي راډیو سلروش ساته تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ. خدای پامان.